پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې ټاکل سوې سبا د افغانستان د سولې پر مسله د اسلامي نړۍ د علماو کانفرنس په سعودي عربستان کې پیل سي. نور مسایل هم چېړو. په پیل کې له اجمل ان خبرونه اوري.
افغان ځانګړو ځواکونو د امریکا په مرسته په ننګرهار ولایت کې عملیات ترسره کړي او احتمال لري چې د عملیات به په ننګرهار کې د یوې لرې پرتې ولسوالۍ کې د داعش د پاکولو وروستي عملیات وي. د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي وایي چې د امریکا د پوځ یو سرتیری چې ظاهرا د افغانستان په جنوب کې په یوه نفوذي حمله کې وژل شوی و د کالیفورنیا ایالت اوسیدونکی و. او په ترکیه کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او بیا نور ټپیان.
بشپړ خبر نه واوري. افغان ځانګړو ځواکونو د امریکا په مرسته په ننګرهار ولایت کې عملیات ترسره کړي او احتمال لري چې د عملیات به د ننګرهار ولایت د یوې لرې پرتې ولسوالۍ نه د داعش د پاکولو وروستي عملیات وي. د امریکا د لومړنیو ځانګړو ځواکونو یو افسر ډګروال جاسټیل د پنجشنبې په ورځ وویل د دې عملیاتو تمرکز به پاچین ولسوالۍ ته نږدې پر هسکه مینوي. د ویل له دې سیمې نه دوه کاره ترسره کېدل، یو دا چې داعش ډلې ترې پیسې او لوژستیکي مواد تهیه کول، او بل دا چې په دغه سیمه کې پر کابل او جلال آباد د حملو پلانونه هم تنظیمېدل. په عین حال کې د ننګرهار ایزو چارواکو ویلي چې د یکشنبې په ورځ د چین په ولسوالۍ کې د امریکا د هوایي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه د داعش ډلې څلور وسلوال وژل شوي. د داعش وسلوال څلور کاله مخکې د ننګرهار په ځینو سرحدي ولسوالیو کې ځای پر ځای شول. د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي وایي چې د امریکا د پوځ یو سرتیری چې د افغانستان په جنوب کې په یوه نفوذي حمله کې ووژل شو د کالیفورنیا ایالت اوسیدونکی و. د امریکا د دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ د دې سرتیري نوم جوزف ماسل یاد کړ او وویل چې نوموړی د ساوت ګیټ د ښار اوسیدونکی و. نوموړي د شنبې په ورځ د اورزګان په ترینکوټ کې ټپي او وروسته د ټپونو له کبله مړ شو. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ویلي په دې پیښه کې دوه نور امریکایي سرتیري هم ټپیان شوي دي. دا زابل او روزګان ولایتونو چارواکي وایي چې اتلس وسلوالو ته دغلته مرګ شو بلا وخت ده. د ملي اردو د 215 تم قولي اردو ویان جګړن یحیی علوی وایي چې د روزګان په مرکز ترینکوټ او د دې ولایت په دیرایو ود ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو په تیرو څلیر ساعته عملیاتو کې لس وسلوال وژلي او 15 نور یې ژوبل کړي دي.
اطراف شهر ترینکوټ او مسیر راه ترینکوټ د دیرایو د ولایت روزګان دا دهشتګان کشته و 5 تن این جنایتکاران زخمی گردیده و همچنان 3 میل سلاح دشمن تخریب و 13 القمانی های مختلف النوع توسط تیم انجینری این قماندانی کشف و خونسا گردیده.
علوی وویل چې د 215 کلی اردو ځواکونو د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د باغ بازار په سیمه کې هم عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې درې وسلوال وژل شوي. نوموړي وویل د عملیاتو پر مهال د ملي اردو ځواکونو د وسلوالو یو شمېر وسلې او مهمات هم نیولې دي. اخوا په لشکرګاه کې ځانمرګي برید کوونکي تر برید وړاندې نیول شوی. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل دغه بریدګر هدف د پولیسو د 515 بوس زون و چې له وړاندې ونیول شو. تر اوسه د دې موټر بم په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. په کندهار کې هم دوه ماین خښونکي د خپل ماین په چاودنه کې وژل شول. د کندهار د پولیسو ویان څارن زیاد دورانی وایي چې د وسلوالو په پنجوایي ولسوالۍ کې د ماینونو خښولو مسولیت پر غاړه درلود چې بالاخره تېره شپه خپل ماین پرې وچاودید.
پر هغې لاره کې مسلمان ځای پر ځای کې چې دغه خپل ماین پر پټاو شوی دي او ځوانه له مابینه تللي دي پر هغې د شپې په یوه نیمه بجه.
په ترکیه کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او بیا نور ټپیان دي. پیښه پرون د یکشنبې په ورځ رامنځته شوې ده. د ترکیه چارواکو ویلي هغه اورګاډی چې 306 مسافر پکې سپاره و د دې هیواد په شمال لویدیځ تکرکداګ ولایت کې ناڅاپه له پټلۍ ووت. لږ تر لږه 30 کسان په پیښه کې وژل شوي او تر اویاو زیات نور ټپیان دي. د تکرداګ والي محمد چیلان د ان ټي وي تلویزیوني چینل ته ویلي چې پیښه د هوا د خرابوالي له کبله رامنځته شوې ده. په عین حال کې نن ټاکل شوی چې رجب طویب اردغان د جمهور ریاست د یوې نوې دورې لپاره د ترکیې د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. رجب طویب اردغان ویلي له دې سره به د یو داسې هیواد لپاره چې 80 میلیونه نفوس لري نوی اثر پیل شي. اردغان له تیرو څه باندې 15 کلونو راهیسې لومړی د یو صدر اعظم په حیث او د 2014 کال راهیسې بیا د ترکیې د جمهور رئیس په توګه په واک کې دی. نوموړی د جون د میاشتې په 24 انتخاباتو کې د 52.5% رایو په اخیستلو سره د دویم ځل لپاره د ترکیې د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. ویل کېږي چې اردوغان به په دغه دوره کې لړیو رو اجرایي صلاحیتونو څخه برخمن وي. او د تایلند د حکومت چارواکو او ژغورونکي ډلې نن د هغه 9 تنکیو ځوانانو د ژغورنې په هدف د راتلونکو اقداماتو په اړه غونډه وکړه چې د دې هیواد په یوې سیلاب ځپلې سمڅه کې بند پاتې دي. د یکشنبې په ورځ ماهرو لامبو وهونکو دغلته د 12 بند زلمکیو له ډلې څخه 4 تنه وژغورل. د ځوانانو دا ډله د فوټبال 25 کلن روزونکي سره له 2 اونیو راهیسې دغلته په یوې سمڅه کې چې سیلابونو ورته لاره کړې بند دي. په سمڅه کې د بندو پاتو هلکانو عمرونه د 11 او 14 کلونو ترمنځ دي. دوی د جون په 23 نیټه د دغې لویې سمڅې د لیدو لپاره نوتي و، خو ناڅاپي سیلاب له کبله یې له سمڅې څخه د وتلو لاره ورکه کړه. تر اوسه د ژغورل شوو 4 تنو هویت نه دی معلوم.
تاسو زادي رادیو ته غوږ یاست. د یو ساعت خبرونه په راپورونه کې راځي چې ټاکل شوی سبا د افغانستان د سولې پر مسله په سعودي عربستان کې د اسلامي عالمانو کانفرنس پیل شي.
بدون شک په بحث کې میشه بحث دینی از رابطه به حمایت صلح و ثبات افغانستان. این خیلی مهم است برای آینده افغانستان و آغاز مذاکرات صلح مستقیم و رو در رو بین حکومت افغانستان و طالبای مسلح افغان.
په اروزګان کې د بی سرپرست ښځو حال په یو راپور کې درکوو.
دانی چې مان را پاته دي زخمیان مور کړی دي ولې چې مړی مې ور کړی خور به بشکې ولاړ دوه خوريان بشکې شي داسو یو مې خور شي داسو نه
ترې به بجې نور راپورونه هم خبرو. اقتصادي خبرونه مو هم را غونډ کړی دي. زما را یا زما حق د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځنګړې پروګرام د خبرونې په دویم نیمایي کې اوریدلای شئ. سیاسي رادیو ته غوږی استی خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو پورې دوام کوي. ټاکل شوی چې سبا د افغانستان د سولې پر مسله د اسلامي نړۍ د عالمانو کانفرنس په سعودي عربستان کې پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په دې غونډه کې د ګډون په هدف د افغانستان هیات سعودي عربستان ته تللی او ټینګار کوي چې دغه کانفرنس به د سولې په برخه کې ګټور ثابت شي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي. د کابل سټوډیو نور احال در سره شریکوي.
په وروستیو کې د افغان حکومت له لوري د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د خبرو د پیل لپاره لبل هر وخت هیله مندي زیاته شوې او اوس افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډه به د دې بهیر له پیل سره زیاته مرسته وکړي. د دې شورا ویان احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی د غناست ته د یو روښانه پیغام سره چې د افغانانو د سولې غږ او د افغانستان فتوا د ورزي او دوی له دې ناستې د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پیل په برخه کې زیاتې هیلې لري.
اولین بار است چون
نشست د سطح جهان دی وای د لومړی ورده چې د نړۍ په کچه د اسلامي نړۍ عالمان د افغانستان د سولې په اړه راغونډيږي چې دا زموږ او د افغانستان د سولې لپاره یو لوی لاسترړو راوړنه او لوی ملاتړ دی. افغان پلاوی دینه ست د افغانانو د سولې غږ لیکدوي. په دینه ست کې بل شک پرته د افغان سولې په اړه اسلامي بحث وشي دا د افغانستان د راتلونکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل لپاره ډیره مهمه ده. د اسلامي نړۍ د عالمانو دغه غونډه چې په افغانستان کې روانه جګړې د بحث مهم ټکی دی سبا د سې شنبې په ورځ د سعودي عربستان په جدي او مکه مکرمه ښار کې پیلېږي او 2 ورځې دوام کوي. د افغانستان د یو پلاوي په ګډون په دې ناسته کې د اسلامي نړۍ 140 عالمان برخه لري. د سولې علي شورا وایي چې هیله لري چې په دې ناسته کې به د وسلوالو طالبانو استازي هم برخه واخلي خو وسلوالو طالبانو په دې غونډه کې خپل ګډون رد کړی او له افغان عالمانو هم غوښتنه کړې چې په دې غونډه کې برخه وانخلی. د تیر کوچنی اختر په شپو ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ لنډمهاله اوربند چې د نړۍ او سیمې له هر کلي سره مخ شو په افغانستان کې د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو هیله مندي زیاته کړي. له دې اوربند وروسته د ازبکستان او سعودي عربستان په ګډون یو شمیر هیوادونو ویلي همدې چې د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو په برخه کې مرستې وکړي. له دې سره تیر ورځ د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف کابل ته د خپل سفر او د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر سره د لیدلو پر مهال د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې اترې درلودې. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایي قادر شاوی خاغلی اتمر په دې لیدنه کې ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د ازبکستان مرسته اړینه ده او له دې هیواد په دې برخه کې د زیاتې مرستې غوښتنه کړې ده.
د دې سفر هدف دا و چې د سولې او سیمه ییزو همکاریو په ټینګښت کې د دواړو هیوادونو د همغږیو او همکاریو پیاوړتیا نور هم قوت پیدا کړي. که چیرې په همدې ډول یا په دې ته ورته بل فارمټ کې د افغانستان وسلوال مخالفین دې ته لیوالتیا ولري چې د ازبکستان د همکاریو څخه ګټه پورته کړي او افغان حکومت په له دې څخه ملاتړ وکړي.
د یادول وړ ده چې د سعودي عربستان له غونډې وړاندې په کابل، اندونیزیا او ازبکستان کې هم د افغانستان د ستونزې په اړه لوی غونډې ترسره شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې او شمېر غړي وایي هغه پریکړې چې د افغانستان په اړه په بیلابیلو کانفرنسونو کې کیږي باید د شوار تر کچې پاتې نه شي. د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانان د سولې تږي دي او که افغان حکومت د سعودي عربستان له ناستې سمه ګټه اخیستنه ونه کړي دا ناسته به هم د تیر په څیر د افغان جګړې د پای ته رسېدو په برخه کې ګټوره ثابت نشي. کرام الله کرام، ازادي راډیو کابل.
راپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوی سبا د افغانستان د سولې پر مسله د اسلامي نړۍ د علماو کانفرنس په سعودي عربستان کې پیل شي. پر همدې موضوع اکرام الله اکرام د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهن ودیر صافي سره مرکه کړې ده.
دومره خوشبین په دې اندازه چې دوی وایي چې دا به هر څه فیصله کوي نه یې ورته او علت هم دا ده چې سعودي تر اوسه پورې اصلا ډېر شامل نه و د افغانستان د حل د موضوع کې او کوای د ځای اخري نشست وای چې تاثیر درلودلی مګر چې تر اوسه نه و انبول نو یودم د یو کانفرنس په جده کې یا پنځه کانفرنس جوړول موضوع نشي حلولی. دا باید چې پاکستان ته هم قناعت ورکړي، ایران ته هم قناعت ورکړي، دغه څوک چې افغانستان حکومت سره کښېني دیو ته هم باید سنت ورکولی اوسي. پس له هغې به بیا ووایي چې لاره هواره شوه د سولې د افغانستان دپاره، نه دا چې سعودي فیصله کړه. زه دا ناسته د افغانستان چې د دوی سره په دې مجلس کې کوي او که حتی که طالبان خو نه راځي اعلان کړي چې مونږ نه ځو او که فرضاً چې رایي چې هم کښېني نو دا به فیصله کونه کومه مجلس نه وي او دا به یعنی نقصان نه لري چې نور به نظر تفاهم نږدې شي اما فیصله کونه خطایي چې
همدغه پوښتنه استاد چې مخکې تاسې هم یادونه وکړه چې وسلوالو طالبانو په دې ناسته کې له ګډون نه انکار کړی، د وسلوالو طالبانو نه ګډون په دغه ډول ناستو کې څومره به بیا تاثیرات ولري؟
نه ګډون مثبت تاثیرات نه لري په دوی باندې ګډون وکړي، اما نه ګډون بیا هم یو هغه چاته چې طالبانو ته هدایت ورکوي، هغه چاته طالبانو مربیان دي، هغه چاته چې هغوی فرمایش ورکوي چې مزه دې مالک کې مکې نه وي، د هغوی دپاره یو لاره د حل پیدا کول چې هغه لارې ته راولي چې وروسته بیا هغه طالبانو ته اجازه ورکړي چې رایي شي، دې دپاره ګټور دی.
نو استاد په نظر باندې استاد چې اصلا حل لاره څه کېدلی شي هغه هیوادونه چې مستقیما له وسلوالو طالبانو سره په اړیکو لرلو باندې تورن دي، فکر کوي چې په هغوی باندې باید فشار راشي که څنګه؟
پوندغه باندې اصل خبره دا ده چې افغانستان ډیپلوماسي د لحاظ نه د شروع د مجاهدینو د حکومت نه د پاکستان سره وضعیت خراب کړی دی او ډېر خراب کړی دی تر هغو پورې رسولي چې دغه دوی مونږ په راکټو ولي، اما دوی باید کوشش وکړي افغانستان حکومت چې هغه ډیپلوماتیکې لارې او انساني لارې ولټوي چې پاکستان د غیر انساني اعمالو نه خپله منع کړي. که پاکستان برای چې اصلاح شو بیا طالب مالب نشته چې تا سره وجنګېږي، نو په دې لحاظ باندې فشار راوړل په پاکستان بهتره دی او ځان بایلل.
استاد د روسیې پوښتنې په توګه د سعودي عربستان او د وسلوالو طالبانو اړیکو ته په کتلو سره چې په تیر کې اړیکې درلودې، فکر نه کوي چې په طالبانو به د سعودي عربستان فشار لامل شي چې
بالاخره بیخي طالبان خپل فشار لاندې راتلای شي؟ مګر دومره چې نږدې زما د پولې سره د افغانستان پاکستان عسکرو سایمنصب په اوږه باندې ناست دی او طالب ته هدایت ورکوي او لوجستیکي مرستې کوي، هغه سې سعودي نشي کولی. سعودي هم که مرستې کړي دي پاکستان ته یې ورکړي چې طالبانو ته یې ورکړه او تر ننه پورې یې ورکوي.
د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علوم د پوهنځي استاد په هن ودیر صافی ول ازادي رادیو سره په مرکه کې ټاکل سوی چې سبا د افغانستان د سولې پر مسله د اسلامي نړۍ د علماو کانفرنس په سعودي عربستان کې پیل شي. د سولې علي شوروي په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې او پخلاینې پر مسله د بحث لپاره د افغانستان د دینی عالمانو یو لوی هیئت برخه لري. د دې شورا په حواله په دغه دوه ورځني غونډه کې د اودیر شو اسلامي هیوادونو دینی عالمان هم ګډون کوي. خو اسلامي طالبانو د جمعې پرس په یو بیان کې چې رسنیو ته استولې د افغانستان او نړۍ له دینی عالمانو غوښتنه کړې چې د دوی پوینه د دشمن د استخباراتي ډلې په غونډه کې د ګډون پر ځای د افغانستان له ولس سره همکاري وکړي. د بده سل کې دا چې د ناټو تړون د غوړو هیوادونو مشران د چهارشنبه او پنځمې په ورځو په بروکسل کې بحث تکشینی. په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او د نن اقتصادي خبرونه له رحمت الله افغان اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای د تیر کال په پرتلا د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزو اړیکو کې د پام وړ خبالی راغلی. د دغه خونې بیان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال له پاکستان سره سوداګریز راکړه ورکړه د 300 میلیونو ډالرو په شاوخوا کې و، خو اټکل کیږي چې د روان میلادي کال تر پایه دغه کچه 1.5 میلیارډ ډالرو ته لوړه شي. خغلی پسرلی زیاتوي له نوموړي هیواد سره سوداګریز راکړه ورکړه هغه مهال نور هم زیاتېدلی سي چې پاکستان افغان سوداګریزو مالونو ته جدي ستونزه جوړه نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په 2011 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریز راکړې ورکړې کچه 2.5 میلیاردو ډالرو ته رسېدلې وه، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي کړکیچونو په دوه اړخیزې سوداګرۍ ناوړه اغېز وکړ او د پام وړ کموالی پکې راغی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای تاکل سوی چې سبا په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د افغاني توکو یو نندارتون پرانستل سي. د دغه خونې بیان سیم الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل دغه نندارتون به څلور ورځې دوام وکړي او پکې به د کرنې، صنعت، ټکنالوژي او لاسي صنایعو بیلابیل افغاني تولیدات او محصولات نندارې ته وړاندې سي. کغلی پسرلی زیاتوي د دغه نندارتون په جوړېدا کې د افغان حکومت اړوندو ادارو همکاري کړې ده. د تیرو درې کلونو راهیسې دغه نندارتون د دې لپاره جوړیږي چې په کور دننه کورنۍ تولیداتو ته بازار موندنه وسي. د هم د کابل په بازارونو کې د جنو توکو بیې یو بوري قزاقي وړو 2500 افغانۍ، درې نیمه وریجې 2500 افغانۍ، شپاړس لیتره غوړي 1160 افغانۍ، یو لیتر پټرول 350 افغانۍ او یو لیتر ډیزل 840 افغانۍ. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانۍ بیې یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان نه افغانی درس بوله او زر پاکستانی کلداری 502 افغانی.
او اوسم یو بهرنی مسئله څېړو. ټاکل سوی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ څلورو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی. دغه هیوادونه بریتانیا، سکاټلند، بلجیم او روسیه دي. د ټرمپ د سفر هدف څه دی او له دغه سفره د کومو لاسته راوړنو تمه کیږي؟ په دې اړه د خبرو لپاره ملالۍ بشیر په استودیو کې راسره ده. ملالۍ جانې، د ټرمپ د دغه سفر پر مهال پر کومو موضوعاتو ډېر تمرکز وکړي؟
مننه صالح صاحب، ترامپ په څلورو هیوادونو ته چې تاسو یادونه وکړه سفر کوي او هلته به د سوداګرۍ پر سر د لانجو او نظامي مصارفو په اړه له خپلو سیالانو سره خبرې وکړي. مخکې ترامپ د امریکا له پخوانیو متحدانو سره لږ لیوالتیا ښودلې او علني د ناټو په نوي دفتر کې تیر کال د نړۍ مشرانو ته وویل چې دوی د دفاع په برخه کې هغومره مصرف نه کوي لکه څومره چې باید وي کړي. او تیره میاشتې په کاناډا کې د امریکا پر لویدیځ سوداګرو متحدانو ځینې تورونه هم پوره کړل. د نوي سفر پر مهال به په بروکسل کې له ناټو مشرانو سره تر لیدو وروسته ترامپ برتانیې ته ولاړ سي. ویل کېږي په برتانیه کې شاید د تر ورتک مخکې پراخ لاریونونه وسي. ترامپ تر دې مخکې چې دغه سفر پیل کړي تیره اونۍ هم د ناټو متحدانو په اړه وویل چې دوی باید خپل مصارف پرې کول پیل کړي. ده وویل چې امریکا باید د ناټو ټول مصارف په یوازې سر پرې نه کړي. د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل په اړه هم شکایت وکړه. وی ویل چې امریکا د جرمنی د دفاع لپاره ډیر مصرف کړی دی. د ویل چې ما انګلا ته ویل زه دا نسم تضمینولای خو موږ تاسو خوندي ساتلی یاست او تاسو په دې پوهیږئ، خو زه نه یم خبر موږ ستاسو د خوندي ساتلو په بدل کې څومره خوندیتوب ترلاسه کوو. په همدې حال کې د ویل چې له پوتین سره د لیدو لپاره ټول ژوند تیارې نیولې دي.
بل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ټرمپ د خبرات معنا درلودلی سي، په دې اړه څه تحلیل سوی دی؟
متخصصین وایي د ټرمپ دا سفر هم شایي هغه سیسي لکه په کاناډا کې چې د اوو متحدو هیوادونو پر سرمشریزه کې د ګډون پر مهال ټرمپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون صفتونه پیل کړي وو. کارپوهان وایي چې ټرمپ په یو ځل بیا د امریکا پر لویدیز متحدانو مخامخ انتقاد وکړي او دوی د دفاع په برخه کې کافي مصرف نه کوي همداسې به ورته ووایي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د بهرنیو اړیکو شورا د څېړونکي جیمز ګولجر له قوله لیکلي چې که ټرمپ یو ځل بیا د کیم غوندې د پوتین صفتونه وکړي او له ناټو متحدو هیوادونو سره سوړ چلند وکړي، دا به له ناټو سره د امریکا ائتلاف ته د زیان رسولو په معنا وي، ځکه ناټو نظامي ائتلاف د شوروي اتحاد له تهدیدونو څخه د اروپا د خوندیتوب لپاره جوړ شوی و. ټرمپ پر ناټو هیوادونو فشار ته دوام ورکړي چې تر 2023 کال پورې د خپلو کورنیو ناخالصو عوایدو 2% د دفاع په برخه کې مصرف کړي. ترامپ وایي ناټو هیوادونو خپل برخه مصرف نه دی پرې کړی او لویه برخه مصرف د امریکا پر اوږو بار دی. د خبرداري ورکړی دی چې هیواد به د هغو هیوادونو له خوندیتوب لاس واخلي چې دی فکر کوي خپل برخه ژمنتیا نه ده پوره کړې.
ډېره مننه له منالی بشیر څخه. مو وردل چې ټاکل سوی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه‌شنبې په ورځ څلورو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړي. دغه هیوادونه دي بریتانیا، سکاټلند، بلجیم او روسیه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د اورګان په مرکز ترین کوټ کې هغه شزي چې د کورنۍ سرپرستاني په ورستیو جګړو کې وژل سي وایي چې تر اوسه چا مرستنه د ورسره کړې. ولایتي اداره هم د تورونه مني. تفصیل د شریف الله شرافت راپور کې.
چې بس مدا ژوند کې داس خپل زاري ماجر د تر پرتی شریدان مو سوي دي مړ دي مرته پاتې چې ما نه پاتې دي
دای د پاره د قران د پاره
دا جګړه په اورزګان کې د هغه جګړه ځپلو میرمنې دي کوم چې روانې جګړې ترې هر څه اخیستې دي. دغه اورزګانی میرمنې وایي روانې جګړې خوږ ژوند ترې اخیستې او په ابدي تاریخ ژوند دی ورته اړولې دي.
زخمیان مو مور کړی دي ولې چې مړې مې ور کړی خور مې پښې ولاړ دوه مې خوریان پښې شهید اسو یو مې خور شهید اسول.
دی وای کله چې د کور سرپرستان له لاس اور کړي نو د کور ټول چاري د دی ور د غاړي سیوی. دغه میرمن وای وسه د بیکاری او د دولت د نه پاملرنې لکبل اړي سیوی چې په شار کې پاکر وکړي او د خپل اولادونو لپاره یو غوړه ډوډۍ پیدا کړي.
ماجر دا ته پراته یو دربدار چې د څه کې دا ولا کړو دغه هم په دغه سوره د مزم په دغه سوره یم د اسدار بدر خرق سره یو چې یې واره له مدري غشت درې سره واره دغه جنرال مولا کې شریک کړي دي. ولکه ونه لرو چې چې وي خو ولا کې را سره کړی چې د لسی کومه کمله ولا کېدل یا په مرسته کې یا په شي کې مي لا ولا کېدل یا ولا کا څخه پکې ویډي مشه کور دی چې چې
دغه جګړه ځپلو میرمنو د غراز پر شکیل خو هم ژغ وکړ چې نور میرمنې مې به سرپرسته کوي او روانه جګړه فایته ورسوي.
هم د ګور سره طالبان کده حکومت کې ګرځي هم داسې غواړي چې د خدای د پاره د قران د پاره نو د جګړو سلاس په نور وطن در بدر مکه وي نور خوند یو سسر مکه نه نه وي نور مشمر مې چې ما کوي نو غشتا نو دا هغه د څور دی و کی روغه دی و کی پر خپل ځای باندې ځکه نه بالاک د جګړو سلاس وخت
هڅه موکړه چې په دې تړاو په اورزګان ولایت کې د شوزو چارو ریاست له مسولینو سره هم خبرې وکړو خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر مسولینو ویلي وه چې په دغه ولایت کې د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی څو برابره لوړ سوی دي او دولت له پامه غورځولی دي. بل خوا د اورزګان ولایتي ادارې مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې له میرمنو سره مرسته نه ده سوې او مرستو ته اړتیا لري، خو ژمنه کوي چې مرستې به ورسره وکړي. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سعید ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا ناخواجه خو ستا په دې کې شک نشته چې هلته موږ بې سرپرسته خوندې لرو، هغه ورته بې سرپرسته یتیمان لرو، بې سرپرسته کونډیانې لرو. د دې دپاره انشاءالله موږ بندوبست لرو چې د دې دپاره یو د دې د استوګنځي دپاره کوشش وکړو چې د استوګنځي ځای ور برابر کړو، د دې د معاشت دپاره د معاش د یو زمینه برابر کړو، په دې بندوبست کړو انشاءالله د موږ هیر نه.
د یادونی وړ ده چې په اروزګان ولایت کې په تیرو شاوخوا دوه نیمو کلونو کې د روانې جګړې له کبله شاوخوا 20,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي.
د کونړ اوسیدونکو وایي دوی د زورواکو، خپل سره وسلوالو، د مځکو د غاصبانو او نورو قانون ماتونکو د نیول کېدو ملاتړ کوي. په دې اړه راپور په بله خپرونه کې خپرو. د کابل چپ راسپڼو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د حکومت لخوا د ځینو زورواکو د نیول کېدو په اړه تبصرې خپرې کړي. اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
کابل شاه پرسپانو په خپلو نننیو غنو کې د حکومت لخوا د یو شمیر زورواکو د نیول کېدو او په تړاو یې د خبرګونونو په اړه لیکلي دي. سرخط پلواکي ورسپانې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي: څو ورځې کېږي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې پخوانی جګړه ماران او وسنی زورور د حکومت روغ سترګې ته برابر شوي او څو تنه یو په بل پسې لاس تړلي کابل ته راوړل شوي دي. سرمقاله لیکونکي لیکلي: په دوی کې زورور او مشهور یې د فاریاب نظام الدین قیصاری او د روزګان رحیم الله خان دي چې تر نخټو او د دوی د پلویانو تر جوبلیدو او وژل کېدو وروسته نیول شوي او کابل ته راوړل شوي دي. ورسپانې لیکلي: د قیصاری تر نیول کېدو وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم له ترکیې نه حکومت ته ګوته وڅنډله او ګواښ یې وکړ چې که دا سړی بیرته خوشي نشي ورته به خنه وي او د شمال ډیرې سیمې به نام نشي او هم په کور دننه د حکومت او نظام پر ضد بیلابیل هڅې، شورشونه او خوځښتونه پیل شول. د ورسپانې په باور دغه ډله کسان اوس تر طالب او بل هر ترهګر د خلکو، وطن، خاورې، نظام او حکومت لپاره ډیر خطرناک دي او حکومت یې باید په وړاندې دوه زړې نشي او د نیولو دغه لړۍ جاري وساتي. هیواد دولتی ورسپانې هم په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي دي. هیواد لیکي: د جنایتکارانو پر ضد د حکومت پریکړه د ټول ملت غوښتنه ده. ورسپانې لیکلي: په کور دننه یو شمېر داسې کسان شته چې وسله او زور کاروي او په تیرو څو لسیزو کې د ټوپک او برچې په زور پر ملت باد چلولی دی او له حکومت یې راج اخیستی دی. د مطلب د لیکونکي په وینا د دوی مخنیوي ستره اړتیا ده او باید د خپل سرایو مخه یې ونیول شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي: حکومت د دوستم د ملیشو قمندان او د بدخشان یو غیر مسؤول کس ونیول. په غبرګون کې د شمال په اوو ولایتونو کې خلک لاریونونو ته راووتل، لارې وتړلې، د قینې بندرې بند کړ او د هیواد د ملي یووالي پر خلاف یې بیرغونه پورته کړل. سرمقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې حکومت دغه کار د څه لپاره وکړ؟ که هدف د غیر مسؤولو وسلوالو محاکمه وي، دوی نورې پوښتنې باید ځواب شي. لومړی دا چې درې نیم کاله ولې د ملیشي جوړولو او د غیر مسؤولو وسلوالو د پیاوړتیا لپاره کار وشو، او دوهم دا چې آیا له مرکز تر ولایتونو دا نور غیر مسؤولو وسلوال هم باید د قانون منګولو ته وسپارل شي او که نه هغوی معاف دي؟ د سرمقاله لیکونکي په باور دلته د ابهام ټکی اندېښنې زیاتوي. ویسا په دې اړه په خپل یو بد مطلب کې لیکلي چې د قیصاری د نیول کېدو په تړاو په شمال کې د مظاهرو په اړه د جنرال دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمن ویلي چې که حکومت د خلکو په وړاندې له وسلې کار واخلي، له ورته عمل سره به مخ شي.
ځینې اورېدونکو اسمسونه راستولي. خان پوپل لیکلي: ټول افغانان دې دعا وکړي چې په سعودي عربستان کې د سولې کانفرنس کامیاب سي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي: ولسمشر اشرف غني دې په هیواد کې د ښوونکو معاشونه زیات کړي ځکه چې په اوسني معاش د کور ګزاره ګرانه ده. نصیب ګل ویسا لیکلي چې سږکال د پیازو حاصلات په پکتیا کې خورا زیات دي خو بازار نسته ورته. اوس هم ستاسو ځینې ټلیفوني پیغامونه.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم.
نرخان لري د ننګرهار له هسکې مینه ولسوالۍ څخه ورجانه موږ دغلته یو مشکل لرو چې په ټوله هسکې مینه ولسوالۍ کې موږ پیګانې لرو د شبکو خو فعاله نه دي او زموږ تاسو که موږ زنګ وهو نو یو غونډۍ یو غره ته بخېږي نو غټ مشکل سره موږ ګیري ورجانه دغه مسله تاسو د اړوندو چارواکو سره شریک کړئ او موږ د دغه پیګانې فعاله کړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم زارید جی مغول د میوان د ولسالې د بچا مر سره خبره کوم دا طالبان سره مردا چې فازاب د حکومت سره د غیل لوریا چې دا بچا مر ونی سی یا جوړ فریز ولا کیا کشر د دې الله سره وته سی یا ځاج زرا وته چې سیستم هم په کورونا نه وځي د ورځې هم په کورونا نه وځي د خدای د قران دې دا اوس مسته چمو کو.
السلام علیکم سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه. خدای پاک دی نور په افغانستان کې سوله راولي. نور د جنگ او جګړو څخه ستړي شوی یو. سوله د انسان ژوند ته ښکلا ور برخه کوي.
السلام علیکم زبیر دو تن دا پرژان چې دا د موسس کریر نه لرو دا بکوا پور سوالی دا پارا پولایت کې دا غره دا یو مرکز جوسی چې دا موږ دا تذکریه وکړو